اکثره ګټه د افغانستان نه بهر کیږي او نړیوال قاچاقبران پکې دخیل دي. خو دغه مسله ډیر تاثیر گزاره مسله ده، ځکه د افغانستان پر سیستم باندې اخیز کوي او تاثیر کوي. خو مسله دا ده چې موږ نیو بدینې یو توانې دلی چې د کریټیو سیستم جوړ کړو د بزګرو د لپاره، افغان بزګرو د لپاره. خو مسله چې باید روښانه سی هغه دا ده چې د مخدره موادو په مسله کې ډیر لږ فایده افغانانو ته کیږي، اکثره فایده نړیوال قاچاقبران کیږي. تقریبا په تیرو څو کلونو کې تقریبا 14 تنه مخدره مواد له منځه یوړل سول چې په اروپا کې تقریبا زموږ او د اروپا او د نورو هیوادونو دا ګډه مسله ده چې باید په ګډه معامله ورسره وکړو. افغانستان د 2002 کال په مقایسه وایم څو مسلو ته اشاره وکړم. زموږ شپته په سلو کې نفوس د 10 کالونو کم عمر لري. دا اوسنی نسل چې دی اکثره کچيري اکثره په دې برخه کې اکثره په خاطر پام نه کوي، اکثره راتلونکي ته پام کوي او د اقتصادي کډوال دی په اصطلاح باندې. هر ځای چې فرصتونه وی هغه ځای ته ځي. خو دغه 80% هم افغانان هم غواړي چې د نړیوال نظام برخه واوسي او فرصتونو څخه استفاده وکړي. کله چې د میډیا مسله راسي، د مطبوعاتو مسله راسي، لږ تر لږه 50% کې افغانان لاسرسی لري میډیا ته او زموږ پرمختګ د پام وړ. او کچیر تاسو تیرو انتخاباتو ته ځیر سي، ما باسونو درلودل، نورو رهبرانو باسونو درلودل او زموږ انتخاباتي غونډي چې وي تقریبا 15 حداقل شپږو چینلونو دغه خبرولې خلکو ته، عام افغانانو ته، او دغه لاسرورنې د پام وړ. په خو به داسې و چې زرو کسان ته به مو خبرې کولې او همدغه خبرې به زرو کسانو ته محدود سولې. خو دا ځل اتونه تر 10 میلیونو پورې افغانان تلویزیون ته لاسرسی لري، رادیو ته لاسرسی لري او آیوري او په انتخاباتو کې هم دوه کسانو ته دغه نشرات کېدل. او همدغه دلیل و چې 80% کې شوزو په انتخاباتو کې برخه واخیستله او طالبان منځوي سوله. درې زره علما وي چې علما وه چې په جمعتونو کې کمپاین کوي د انتخابات لپاره چې خلک ګډون پکښې وکړي. نو دا ستر بدلونونه دي چې رامنځته شوي دي. زموږ ستونزه دا ده چې موږ د اسلام تعبیر په خپل طریقه نه دي کړی او موږ باید د تمدن په اکله خبرې وکړو، د اسلامي تمدن په اکله چې موږ څه لاسته راوړنې درلودلې د تاریخ له لحاظه. او دا ډېره مهمه مسله ده چې باید په میډیا کې میډیا ته پام وسي او میډیا د بیلابیلو اړخونو نه نظریات ولري. داسې نه چې یو محدود نظر ولري او همدغه محدود نظر په ټول باندې تاثیر وکړي. د پاکستان په مسله کې زه په احتیاط سره خوشبین یم چې په سیمه کې یو بدلون راغلی دی. اوله مسله دا ده چې موږ دغه ستونزه چې ورسره مخامخ یو هغه متعارف کړی ده. پاکستان او پاکستان په تیرو 10 کلونو کې یو ډول خصمانه اړیکې د افغانستان سره بولل. خدای اعلان کړل چې دغه مسله به بعد دې نه پای ته ورسیږي او اعلان وکړي چې د طالبانو سره د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. او یو موضوع ده چې پرته لدې چې د دوی پټنځایونه هغه سنگرونه چې دي دا له منځه ولاړ نسي او معامله ورسره ونیسي، دا مسله به ډېره ستونزمنه وي. سول راسي په لاتین امریکا کې دغه مسله سوله، په افریقا کې دغه مسله رامنځته سوله چې کله د ترګرو د وسواله مخالفینو ځلې لمنځه یوړل سولې سوله حکیمه سوله سوله رامنځ سوله مهمه دا چې دا ګواش اوسنۍ ګواش خپل شکل بدل کړی دی خپل پاکستان د پېښور غمیز ته کمپاین وی ډیر ماشومان بیگونه ماشومان په بیج کې وژل سوله پاکستان خپل دغه در کړی دی چې ترګر اوس نه سرحدونه پیژني نه د پاسپورت په قصه کې دی ځکه دا اوس یو منطقوي ستونزه ده موږ باید په ګډه په دې کې کار وکړو او کچیر په ګډه کار ونه کړو موږ به ټول دغه د توریزم د ستونزې په خاطر باندې غرق شو
خب یک سوال دیگه یې مطرح میکنم د انرژي په آیا پاکستان در این ارتباط از روند صلح که حکومت افغانستان پیش رو گرفته حمایت میکنند
یو دلیل چی موږ ډیر علاقمند یو د انرژي په برخه کې هغه دا دی چې یو شی رامنځته کو ژر تر ژره چې خلکو ته معلومه سي چې دا فرصتونه رامنځته کیږي او بل یو مسله په دغه ډګر کې د اورګاډي رامنځته کېدل د اورګاډي د پتلۍ رامنځته کېدل دي چې ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته سي او په پاکستان کې به تقریبا 40 میلیونه خلک د فقر نه فقر نه او د بیچارهګۍ نه راوځي کچيري دغه پلان چې موږ په نظر کې لرو دغه تطبیق سي او په ناخالصو اوایدو کې به یو یا 2% لوړواړي راسي په سیمه ایزه کچه باندې چې دا په دې معنی ده چې پاکستان به ګټه وکړي او د هند او پاکستان ترمنځ چې تقریبا هغه تجارت دی په تیرو لسو کلونو کې و چند زیات شوی دی نو کچيري نو نه سوه تل وشتم کال ته وکتل سی د پاکستان او هند رامنځته کېدو مخکې جرسو یا اوس او دغه وخت ترمنځ ډیر زیات امکانات چې رامنځته شوی دي ډیر زیات فرق لري مثلا د دلی او پخوا به د اوشانو په تر باندې به کالی او د اشان د هند څخه نور سیمو ته انتقال د لاموس نور سنتي ورا مېست سی وی دی ټیکنالوژي شته
خوب شما شنونده برنامه ویژه و پوشش خبری رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می باشید شما شنونده گفت و شنود آقای اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان در نیویورک هستند که در نهاد پژوهشی شورای روابط خارجی صحبت میکنم ما ایره به شکل زنده از نیویورک خدمت شما از طریق رادیو و همچنان صفحات اینترنتی صدای امریکا تقدیم میکنیم
بله درون اوریدم که تاسو در امریکا جا غشنا را جونز موش خبرونه چی دولس مشر اشرف غنی او افغانی آیت سفر تا زنگره سویده او ری ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ امریکای ته راغی او نن 15 ورځ ده نن د سفر اخر ورځ ده نن ولسمشر غنی په نیویارک کې دی هغه به هلته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره وګوري او همدارنګه د همداوس ولسمشر غنی د بهرنوی اړیکو د شورا په بنسټ کې په مرکز کې الته خبرې کوي او پښتنو ته ځوابونه وایي همدارنګه اجرایوي رئیس نن په واشنگتن کې دلته د هریټیج فاونډیشن په بنسټ کې خبرې وکړې او همدارنګه غوی به د بروکینګز په مرکز کې هم خبرې وکړي او موږ به دغه خبرونه تاسو په مستقیم متوګه خبرو اجرایوي رئیس ډاکټر عبد الله په 2 بجو د واشنگتن په وخت په 2 بجو دلتا په بروکینګز مرکز کې خبرې وکي
او پرشنانده ما باید بگویم که در جریان ولا بلای ای نشستای امروزی که در روز آخر سفر کاری هیئت حکومت وحدت ملی افغانستان در واشنگتن و نیویورک صورت میگیره ما مصاحبه اختصاصی با هیئت افغانی داشتیم و در ضمن با دوستا و عزیزایی که به حیث تحلیلگر فعالان جامعه مدنی و همچنان مقامات حکومتی هستن صحبت‌های زنده و ثبت شده داریم و در ضمن گزارش‌های هم که مختص به این سفر حکومت افغانستان میباشه خدمت شنونده‌های خود تقدیم میکنیم حالا باز هم مهمان عزیز ما آقای احمدزایی که از دیر زمان در استودیو با ما با حوصله‌مندی تمام شیشته و صحبت‌های آقای غنی را آل تعقیب کردن یک واکنش ابتداییشان میگیریم و ازشان پرسان میکنیم که آقای غنی دیروز در نهاد پژوهشی انستیتوت صلح ایالات متحده صحبت کرد و امروز بیشتر قسمی معلوم میشد که تمرکزش بالای آینده اقتصادی افغانستان باشه. واکنش اول شما اگر شما اشاره کنین بفرمایید.
تشکر. گفتگوی آقای غنی امروز در نیویورک در بالخصوص در مورد اقتصاد که با پالیسی خارجی افغانستان ربط دارد بود. رئیس جمهور غنی در این سخنان خود تصوری که از پالیسی خارجی افغانستان و پالیسی اقتصادی افغانستان داشت را ابراز کرد و تمام پلان ها و استراتژی که برای آینده افغانستان داشت او را بر دوستا گفتند. اوجا پلان‌هایی که در نظر دارد برای افغانستان نه تنها مفید است بلکه افغانستان با سایر کشورها بالخصوص در همسایگی افغانستان منسلک می‌سازد و فواید از این پلان‌ها را تشریح دادند که چطور افغانستان به حیث یک مرکز ترانسپورتی در منطقه واقع شده می‌تواند که فایده‌اش نه تنها به افغانستان محدود باشد بلکه به تمام کشورهای همسایه بالخصوص پاکستان، چین و کشورهای آسیای میانه خواهد گسترش یافت. تمام پلان‌هایی که اینا گفتن فکر کنم در عمل شاید با مشکلات جدی مواجه شوند. فعلا اینا پلان‌های خود را و استراتژی خود تشریح دادن، در عمل شاید با واقعیت‌های زندگی و با واقعیت سیاسی منطقه نیز روبرو شویم که چگونه امکان خواهد داشت که پلان‌هایی که رئیس جمهور غنی در این مجلس ابراز داشتن با آن جامعه عمل بپوشانه.
فکر کنم کار
بهتر مثال ببینین رابط اقتصادی بین افغانستان و پاکستان و بالخصوص چین و ایران به شکل عملی کردن. مثلا خط ریل از چین به طرف امتداد خط ریل از چین به ایران از لوجستیک ببینیم بسیار عمل دشوار است. منطقه کوهستانی است، مصرف چقدر بزرگ باشه و آیا چین و یا کشورهای دیگه آن را تمیل خواهد کرد؟ بعضی کشورها یا بانک‌های اقتصادی وعده دادن اما در عمل تا بالا کدام چیز اجرا نشده. توقع میره که قسمی که آقای غنی گفت که در 4-5 سال آینده وضع تغییر یابد و زمینه سازی صورت گیره برای این گونه فعالیت اقتصادی. اما مسائل اقتصادی همیشه مرتبط میشه برای مسائل سیاسی در منطقه. اگر اراده سیاسی قوی در منطقه وجود داشته باشد این گونه کارها بسیار به سرعت شاید انجام شود، بخصوص مسائل امنیت هم در اون مطرح میباشد.
بله، اما زیب که لمری توبوت و گرو پخپل ولسم شرغنی ویل چی غواری چی در سیم وطری ترانسپورت پا باری خبر وکری، دوبو پا باری خبر وکری او داغن و روسی در کانون پا باری خبر وکری. دم خداس ویل که دل چی افغانستان کانون چی دی اغا تقریبا داسی د چا خبره نقد پیسې دی او د دې څخه به افغانستان ګټه واخلي، مګر اوس اس معلومی چې ولسمشر غنی خپل په لومړی توبو کې تر یو حد پورې تغییر راوړی دی، غواړي چې افغانستان د منطقې د سیمې د مرکز په توګه دغه سیمه ییز هیوادونه سره وتړي او د اوبو په باره کې هم خبرې وکړي، دغه نو وروسته بیا د مدنیاتو یا د قانونو په باره کې خبرې وکړي. تاسو فکر کوئ چې دا یو په دې کې مشکل سته؟ دوی د مدیریت خبره وکړه چې د قانونو د مدیریت مشکل سته په نړۍ کې، د نړۍ د نورو هیوادونو مثالونه ورکړه او داس نه معلومیږي چې دغه تقریبا یو تغییر دی د افغانستان په دغه برخورد کې، په اقتصادي پالیسی کې، په اقتصادي طریقې کې چې دوی غوښتل چې افغانستان اقتصاد رشد وکړي او قانونو څخه ډیره ګټه واخیستل سي. څه فکر کوئ تاسو؟
زه فکر کوم واضح تغییر ده. ګوري، د هر هیواد اولویتونه چې برابرېږي هغه باید د حقیقت په اساس وي.
بله،
واضح افغانستان د طبیعي منابعو نه ډک هیواد دی، خو آیا د طبیعي منابعو وس موږ لرو چې راوی باسو خرچ کوو یا هغه شکل مدیریت کو؟ ځکه په نړۍ کې د ثابته شوې ده بالخصوص په جنوبي افریقا سیمه کې او د افریقا نورې هیوادونو کې کله چې طبیعي منابع یا زیرمه راوستل شوې دي هغه بد قسمتي راوستل ده، بلکې خواله نه بلکې بدواله هغه هیواد ته راوستل. نو ځکه هغه مدیریت شوې نه وسې. په افغانستان کې هم دغه څه کېدای شي امکان ولري. ګوري، حقیقت ګورو او شی چې عملی وسی هغه باید راونیسو. ولسمشر غنی په خپل بیانیه کې دا ویل چې اولویتونه کې اول د افغانستان ترانسپورتي سکتور باید مهم دی چې سوسیمو یو بل سره ونخلوي. ترانسپورت سکتور کې هغه از مکنی او هوایی شامل دی، بالخصوص مکنی د ریل خط او سرکونو جوړول دي. بیا د اوبو مهارول دي. کله چې ولسمشر غنی ویل چې افغانستان یوازې لس فیصد اوبه کاروي، نو دا ضرورت دی ته چې باید افغانستان کې ظرفیت زیات سي ترڅو دغه اوبه چې افغانستان کې دي د افغانستان خلکو لازم ته ګټه لپاره استعمال شي. یعنی همیشه باید پدې تکیه ونه کوچ موږ باید برق وارد کو، بلکې ظرفیت په افغانستان کې لور دغه استفاده باید وکړو تر څو برق جوړ کو.
احمد صاحب، یک سوال از پیش شما داشتم. آقای روشن، به اولویت های متفاوت تر رئیس جمهور افغانستان اشاره کردند. و در این قسمت من میخواستم که تاکید بیشتر رئیس جمهور افغانستان به می است که افغانستان یک نقطه تقاطع با در نظر داشت تاریخ او منطقه جهان صحبت میکنه که نقطه تقاطع می باشه و این بیشترین برد افغانستان است با وجود از اینکه در گذشته ضعف افغانستان بوده. آیا این واقعا همون یک چیزی است شما اشاره به علایق سیاسی میکردین و آمادگی های سیاسی در کشورهای منطقه میکردین و یا این فقط یک حس آرمانگرانه و اکادمیک رئیس جمهور افغانستان می باشه؟
ایر بردو نظر دیده میتونیم هم آرمانگرای دیده میتونیم و هم چنون حقیقت یا ببینین در سابق مشکل ما مدیریت موضوع بود، مدیریت این منابع بود. مدیریت از این منابع هدف می است که آیا همسایه ما کدام دلیل داشتن که با ما در این سکتور همکاری کنن یا خیر. همیشه متاسفانه تشریح داده نمی‌شد که آیا از موقعیت افغانستان همسایه فایده خواهد برد یا نقص. فعلا وقتی که اراده سیاسی قوی در افغانستان موجود باشه و فواید این پروژه بر تمام کشورهای همسایه واضح شود، موقعیت همکاری بله. بیشتر میشه، یعنی که پالیسی های خصمگرانه در منطقه وجود داشته باشد. از استفاده با موقعیت استراتژیک ترانسپورتی افغانستان میتونه نه تنها افغانستان فایده بگیره بلکه منطقه هم فایده گرفتن. وقتی که تمرکز بر فایده باشه نه نقص بله. توجه زیاد به طرف فایده میشه.
یعنی این صحبت ها شما را امیدوار میسازه. تشکر زنده باشین آقای احمدزی در استودیو ما امرای ما باشین. البته گشنه و تشنه مثل ما وارد وقت نان چاشتم شده، ما بخاطر که موضوع مهم است ما همیشه در خدمت شنوندای خود قرار میگیریم. در این قسمت برنامه نظریات مردم افغانستان را میشنویم که از نقاط مختلف بر ما همکارای ما در افغانستان روان کردن. در این قسمت چند نظر داریم از افغانستان اونا را شنیده و بعد از او در بخش پشتو هم آقای عبدالله با ما صحبت کردن و
سپس واقعا مرکم ده و هم درنگ د خلق و نظریات هم دی په پشتو کې ده به هم واورو خو مخکې به دغه نظریات چې وستاسو ول د خلګو نظریات د سفر په باره کې دی عقب واورو او خپل پروګرام ته باید امر کوم.
ما خبره گزارش دادیم، کارشناسای ما نظر خود دادن، تحلیل خود کرده، مال از مردم میشنویم.
عبدالخالق آموزگار هستم، یک تن از فعالان مدنی بامیان. رئیس جمهور اشرف غنی مورد استقبال خیلی خوب قرار گرفت و در حقیقت نشان داد که دولت افغانستان هم بی‌سپاس نیست و از کمک هایی که در رابطه با حقوق زن، در رابطه با تامین امنیت در افغانستان صورت گرفته دست طرف آمریکا یک قدردانی خیلی خوب. حسین داد احمدی هستم، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در بامیان. به نظر از من بعد از ای که در دوران نوای کرزی روابط بین افغانستان و آمریکا به سردی گرایده بود، سخنرانی دکتر اشرف غنی در کنگرس آمریکا تانست ای سردی را بهبود ببخشه، تا حدودی توانست نظر اعضای کنگرس آمریکا را نسبت به افغانستان و مسائلی که در افغانستان است جلب بکنه.
این شهاب هستم، دانشجو علوم سیاسی. اشرف غنی تابو شکنی کرد و چیزی که در زمان آقای کرزی هیچ گونه پینه فیدبک داده نشده بود برای کسانی که در افغانستان کمک میکرد و در این قسمت آقای اشرف غنی مستقیما با آماری که داشتک و از اونا تشکری کردن و حداقل اعتمادی که رفته بود یا مو خودخواهی به نحوی که آقای کرزی داشت که نمیکرد، یک تشکری حداقل نمیکرد از مردمی که کمک میکرد در افغانستان، تا بر شکستان و دوباره این رابطه ترمیم شد و میره به دید مثبت.
شگوفه نجفی هستم، یک تن از باشنده های ولایت قندار و یک تن از فعالان جامعه مدنی.
ما بسیار گپای مفید و مثبت اندیش زد که به آینده خانما و به آینده ما بسیار مثبت تمام میشه. با امیدی که تمام حرفا ان شاء الله عملی شود.
اسم ما داوود شاه زمره می باشه. اینا هدف هایی است که اگر به دست بیارشه خوب است، اگر خدا نخواسته. ما فقط از روی کاغذ صحبت میکنم و نمایندگان امریکا و یا کانگریس امریکا فقط گوش میکنه، باز ما فکر میکنیم اینا یک صحنه است دیگه تیر میشه و چالش هایی که حکومت وحدت ملی افغانستان به پیش داره، قسمی که دکتر صاحب اشرف غنی گفت، داعش است، فساد اداری است، جنگ داخلی با مخالفین خود کشور ما می باشه که طالب ها دیگه و مداخله کشورهای همسایه ما است و چالش های در مورد اقتصاد افغانستان زیاد مهم می باشه. اگر اینا یک رای حل برش پیدا نکنه دولت وحدت ملی افغانستان، ما فکر میکنم فقط یک خوشبینی در مورد افغانستان میباشه اگر اینا عملی نشود.
فرید ظفر هستم، رئیس شورای جوانان ولایت قندهار. سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن به نظر ما یک سفر بسیار فوق‌العاده و بی‌نظیر بود در تاریخ روابط سیاسی افغانستان با ایالات متحده. برای اولین بار به فکر ما هیچ رئیس جمهوری در کانگرس امریکا این رقم صحبتش استقبال نشده بود که از رئیس جمهور افغانستان استقبال شد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
درنو قدر من اوریدم که تاست امریکا جاغ آشنا را جون امریکا تا دولوس مشر اشرف غنی او افغانی آید ده سفر پار از مرد زنگر اخپاروان او ری په دې خبرونه کې تاسو واوریدل چې ولسمشر غنی نن د بهرنیو اړیکو په شورا کې خبري وکړلې او ځینې پوښتنې ته ځوابونه ویل. دوی د خپل حکومت لومړیتوبونه، اقتصادي لومړیتوبونه او سیاسي لومړیتوبونه په ګوته کړل او زموږ په سټډیو کې دلته احمدزی صاحب، شیرجان احمدزی، دوی د ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي لومړیتوبونو په باره خبرې وکړې. موږ به وروسته بیا د سیاسي لومړیتوبونو په باره کې هم خبرې وکړو. هاشمی صاحب، موږ تاسو د اجرایی رئیس ډاکټر صاحب عبدالله مرکه واوریدل په دری کې په پښتو کې مونږ دا اوریدلې او وګورو چې زموږ تخنیکي همکارانو دا برابر کړی دا وکړ څنګه.
و بعد از چې موږ کریم بعد از کې مصاحبه ډاکټر صاحب عبدالله را قسمت بعدی شنیدیم، بله، یک میمون مو صحبت میکنیم.
بله، او دا میلمنه ده پلوشه حسن چې د افغانستان د شوزو د شبکې اجرایی رئیس ده. د دوی نه به و پښتو چې د شوزو په برخه کې چې ولسمشر غنی کوم خبري وکړي پرون هغه دوی څنګه ارزوي
او دوی څنګه نظر لري که آیا موضوع زنان و دایه زنان افغان در این سفر به گونه ای که خواست فعالین حقوق زن است مطرح شده یا نشده؟ ولی نوبت نشر بخش دوم مصاحبه صدای امریکا با رئیس اجرایی افغانستان.
جمهور رئیس غنی دی امریکا کانگرس تا چه پیغام برکر واضح او دی امریکا و افغانستان پرابطو به یه تاثیر سوی
دی ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام دی امریکای کانگرس تا یا برخی خود دی افغانستان لخوا دی دوی سخه تشکر او مننه دی دوی دی قربانیگان بخاطر او دی دوی دی کمکون او مرستی بخاطر چه افغانستان سر دوی کنیده لبول خواه سخه دا اتمینان دی ملی والی دی حکومت لخوا هم مرتبر کن شو چه ملی یوالی حکومت یو تلپات مفکوره ده او ده یو اساسی موافقه ده چه افغانستان مشران سر رسیده لی دی او پده حقلا که تشویشون وجود ولری چه دلته اختلافات دی یا مشکلات دی ده مشکلات پاکلا دوی تیتمنان ورکل چه ده یو تلپات فیصله ده ده افغانستان ده خلکو به استازی توب ده افغانستان مشران سر کرده او دبلی خواسته د افغانستان چې زی تعهدات چې د افغانستان خلکو سره درلود د لری ملي والی حکومت تکرار دغه تعهدات وو. مش نړیوال ټولنې سره هم تعهدات لرو او هغه سره هغه ته اطمینان ورکول وو د فساد سره د مبارزې پاکله د شیزي او د بشري حقوقو د ساتنې پاکله او د یو رشتینی او با اعتماد شریک بحیث ده خپل بین المللی دوستانو سره او ملگیرو سره همکاری او مجانبه او متقابل همکاری او ده دوی سخه ده همکاری غشتنو.
دکتر سی تاسو بیان ده سواله پا باره تاسو ده پاکستان سره ده جمهور رئیس غنی ده پالیسی پا کمو تکیو انتقاد لری؟
د انتقاد مسئله په کې نشته. د افغانستان حکومت دا کوشش کړی ده چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره د اړیکې په خاطر د شوالې په خاطر کوششونه روان دي او مذاکرات شوي ده. د ولسمشر سفر پاکستان ته او د پاکستاني چارواکي خصوصا د دوی نظامي چارواکی سفرونه په افغانستان کې او دوی د نوی پیام او پیغام چې د افغانستان د غوی لخوا د پاکستان لخوا دا پیغام چې د افغانستان دشمن زموږ دشمن دی، د افغانستان دشمنان زموږ دشمنان دی، دا یو نوې مسله ده. په دغه اکل موږ هم توقع لرو د خپل ګاونډي هیواد څخه او پاکستان هم خپل توقعات لري. فکر کوو چې زموږ فکر دا ده چې موږ یو مشترک ننګونې سره مخامخ یو چې دا د تروریزم مسله ده. که پخوا داسې فکر کېدل چې تروریزم یوازې افغانستان ته یو خطر ده، اوس دا ثابته شوی ده چې دغه خطر یوازې افغانستان ته محدود پاتې شوی نه ده، بلکې پاکستان خپل هم ضرر لیدلی ده د تروریزم په خاطر. او نه یوازې چې مشترک ننګونې سره مخامخ یو، او ډیر فرصتونه هم دي چې افغانستان او پاکستان دواړه ملکونه سره کولای شي چې دغه نه استفاده وکړي. د تجارتی ترانزیتی مناسبات، منځنی آسیا سره مناسبات، اقتصادی مناسبات، د انرژي مسله، د چې ضرورتونه چې پاکستان لري، د منځنی آسیا منطقه د امکانات تولید د انرژي، د برق د انرژي لري، او پاکستان هم ورته ضرورت لري، او لري د افغانستان د لارې څخه ده. هر اړخیز کوشش شوی ده چې نه یوازې په امنیتي ساحاتو کې، بلکې په نورو ساحاتو کې هم د متقابل همکاري وشي. خو دا اولنۍ یا لومړنۍ قدمونه دي چې اخیستل شوي دي، او نتیجه بیا د دوالو خوا په صداقت اړه لري چې څومره په صداقت عمل کیشي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو د طالبانو سره څولې ته څومره خوشبین یاست، او امریکا څنګه په دې اړه مرسته کولی شي تاسو؟
د سولې په اکله ناامید هم نه یو، خو د افغانستان د خلک کوشتنه هم داده چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره د یو سولیز لاره پیدا شي. اکثریت خلک د افغانستان د غوښتنه لري، خو تلپاتې سولې غواړي او بایزت سولې غواړي د افغانستان خلکو، او افغانستان خلکو نه غواړي چې د لاسته راوړنې د تیرو کلونو لاسته راوړنې بیا قرباني شي د سولې تر نامه. دا ارزو د افغانستان د خلکو ده. لا تر اوسه کوم اساسي نشه نشانه لیدل کیږي نه، او کوم اساسي قدم اخیستل شوی نه دي. خموش امیدوار یو ورته چې یواری دا مذاکرات شروع شي، او د افغانستان لخوا ان شاء الله کوششونه په همدغه بنا او په همدغه اساس روان دي.
د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د آشنا تلویزیون د همکار احمد سیرزیا مرکه مو اوریدله.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه، مرکې، تبصره او ځانګړي خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو لاله او ریدای سي د مارچ له 23 څخه تر 25
وزیر داخله افغانستان به خاطر مشکل ایجاد شده در داخل کابل که سوختاندن یک زن در داخل شهر کابل بود، به سفر هیئت افغانی به واشنگتن نامده. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در خطابه خود بر موضوعات مورد علاقه زن و همچنان حقوق زنان در افغانستان صحبت کرد و از خاطر افغان به حیث یک دختری که با وجود آزمون‌های بزرگ و تهدیدها که بایش مواجه است و آموزش و پرورش خود ادامه میده. این در حالی بود که شماره از افغانهای مقیم ایالات متحده شکشا پیشش در یکی از مراکز عمومی راهپیمایی را برگزار کردند و به خاطر یاد بود از فرخنده، دختری که در کابل با آتش کشیده شد و کشته شد، 1000 شمع را روشن کردند. در جریان خطابه رئیس جمهور افغانستان در کانگرس ایالات متحده هم شماره از افغانهای مقیم ایالات متحده به مظاهره پرداخته و دایه زنان را بهش صحبت می کردند. زمانی که دیگر روز گذشته رئیس جمهور افغانستان به انستیتوت صلح ایالات متحده رفت و در مورد صلح بیشتر صحبت کرد. صحبت های خود با وضعیت زنان افغان به نمایندگی آنها از فرخنده شروع کرد. آیا این تلاش های حکومت افغانستان به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان و مشکلاتشان و صداهایی که از جانب جامعه مدنی افغانستان بلند شده برای فعالان حقوق زن کفایت کننده و بسنده می باشه و نمی باشه؟ بلوش حسن از شبکه زنان افغانستان را به حیث مهمان که ازشان سپاسگزاری میکنیم با خود داریم. اونا با خط تلفن هستن و سر سخن با ایشان باز میکنیم. خانم حسن شما را خوش آمدید میگم، بفرمایید. بله صدای ما را میشنوید؟ خب تماس ما با خانم حسن از شبکه بله. زنان افغانستان وصل است اما صدایشان را نمیشنویم متاسفانه.
شیمی صاحب نه وازی ده چی دوی خپل ولسمشر غنی د شوزو د حقوق په باره کې ځینې خبرې وکړلې، دوی د خپل پروګرامونو په باره کې هم خبرې وکړلې چې دوی څلری په پالیسوي کې او دوی بازی ډیری مهمه ټکو ته اشاره وکړه چې واغ کیو د انجونو تګ وو شونځو ته او همدارنګه د صحي خدمتونو لاسرسي وو چې دوی ویل چې دوی غواړي چې میندو ته ماشومانو ته صحي خدمات ورسیږي. دا به دوی د حکومت په لومړیتوب کې راځي. همدارنګه دوی دا خبره هم وکړه چې په دولتي ساختار کې په دولت کې به شوزو ته ونډه ورکوي او دا ونډه به د لیاقت په حساب باندې وي او شوزو ته به نه یوازې دا چې دغه څلور وزارتونه چې دوی ورته ښځې کاندیدان نومولی دي بلکې په سفارتونو کې معینتونو کې به هم ځای ورکول کیږي. او دوی دا خبره هم وکړله چې دوی غواړي چې په کاروبار کې یعنی په تجارت کې هم شوزو ته ونډه ورکول سي. دا ډېر یو پراخ یو جامع استراتیجی ده او وبګورو چې
یک بخت خدا آزمایش کنیم و تلفن و بشنیم که صدای خانم حسن داریم با خود یا نداریم. خانم حسن خوش آمدید.
بله من دوباره با شما وصل
شدم. خب امیدوار هستم که صدای مرا شنیده باشین که ما باز یک بله. فلسفه و مقدمه چینی بله. نکنم.
نه خب من آوازتانه میشنم و خب یکی میخواستم به صورت مون بگویم که سفر بسیار مهم بود با روابطی که افغانستان امرای دنیای بین‌المللی مخصوصا امرای دولت امریکا در اوقات اواخری که رئیس جمهور کرزایی داشتن روابط بلکل تیره شده بود. من فکر میکنم این سفر یک روابط جدید را ایجاد میکنه و پس میان بسر مسئله زنا فکر میکنم دولت کنونی اقدامات رو که سردست دارن مخصوصا از زمانی که رئیس جمهور غنی به حکومت رسیدن یکی از موضوعات مهمه که درباره پالیسی که به ارتباط اذیت و آزار جنسی است چندین بار از روزه کد نمودن و ما امیدوار هستیم که زودتر اون را پایه‌گذاری کنن به خاطر که سخنان و پالیسی ها از یک طرف گفتنی های آنها بیرون از کشور و داخل کشور بسیار مهم است، مگر از طرف دیگری مهم است که اقدامات جدی و عملی به این صورت زمینه صورت بگیره. تا به حال که می بینیم در کابینه انتخاب یا نامنیت کردن چهار وزیر زن یک قدم نیک است، به خاطر که تشویش های طرف خانم ها در شروع بود که نشود که صرف سامو وزارت امور زنها صرف اختصاصی به زنها داده شود و دیگر زنها در قسمت تصمیم گیری ها مخصوصا به سطح کابینه کمتر باشند. خوب است که هنوز هم در این قسمت اقدامات عملی صورت گرفته و از کم از کم چهار خانم معرفی شدند. امیدوار هستیم که دیگر اقدامات نه تنها در قسمت تصمیم گیری ها و بودن زنها در تصمیم گیری عمومی کشور جانشین شدن از اونها مهم است، بلکه این هم مهم است که با مسائل عمده زنها مثلا مسئله تحفظ زنا، مسئله خانم فرخنده در افغانستان یک مسئله بسیار عمده بر تمام زنای افغان است که هنوز در پایتخت کشور یک زن محفوظ نیست. البته یک مسئله نیست که صرف با حکومت افغانستان ارتباط داشته باشه، بلکه یک فرهنگی که در فرهنگ زن ستیز و مردم عادی کشور به این رقم برخورد درخواست کردن این هم یک مسئولیت است که بر جامعه مدنی و به تمام مردم افغانستان راجع میشه و یک چیز خوشبختی است که جامعه مدنی افغانستان در سراسر کشور عکس العمل بسیار شدید در مقابل از واقع نشان داده. ما امیدوار هستیم که سهلنگاری و کوتاه‌دستی که از طرف دولت مخصوصا وزارت داخله به این مورد صورت گرفت و نتونستن به موقع از خانم فرخنده حفاظت کنن و چیزی که لازم یا وظیفه حکومت بود رو به جا بیاره در اینده تکرار نشه و اقدامات جدی از طرف محاکم افغانستان در قسمت کسایی که باعث از این واقع شدن داشته باشیم. ما فکر میکرم صرف این اقدامات عملی میتونه که اطمینان زنا را بسر وعده هایی که دولت میکرد چی در داخل کشور حاصل کنه.
بله پلوشه اصلا فکر که وی چی د ولسمشر اشرف غنی کوم وینای چې وکړله د حکومت په چارو کې چې د شوز د ونډې په باره کې خبرې کوي، د انجونو د تعلیم په باره کې خبرې کوي، د صحي خدمات په باره کې خبرې کوي، همدارنګه په ځینو نور موارد کې چې د شوز د حقوق په باره کې خبرې کوي، دغه یو بدلون دی د دولت په سطح باندې. آیا پخوانی حکومت هم دغه سی یو دیدګاه درلودله او کچې تاسو فکر کوئ چې اوس نوی حکومت غواړي چې په دغه برخه کې نور کارونه هم وسی او دغه کارونه لا شته رسی؟
زه فکر کوم دا حکومت زیاتره جدي تره ده د ښځو په مسایلو کې. دا جدا خبره ده چې د دې حکومت ننګونې او چالشونه د پخوانه زیاتې، ځکه چې دا یو ملي اتحاد حکومت داسې دي چې ډېر مختلف خلکو یو ځایتوب او د هغوی کړنې په هر زمینه کې ډېرې بچې دي، ډېرې سلو دي. په همدغه حساب باندې مونږ تر اوسه یو پوره کابله نه لرو. نو موږ نشو کولای چې ډېره زیاته توقع ولرو چې هغه وعدې چې کېږي هغه به زر تر زره اجرا شي. اما په دې معلومېږي چې د هغه ورځې نه چې رئیس جمهور غني راغلی ده، هغه خبرې چې په دې ښځو په موردو کې کړي ډېرې اهمې دي، مخصوصا د حضرت آزار جنسي په مورد کې به ډېر د شروع نه ویلي دي چې باید مونږ یو سالمه محیط د ښځو دپاره د کار په ځای کې د تعلیم ځای کې جوړ کړو. دا ډېر یو مهمه خبر ده چې دا کولای شي د ښځو هغه موبیلیټي د هغوی کار کونه او دې کې زیات سهولت راوړي. بل دا چې دوی په خپلو کابینه کې چې څلور ښځې انتخاب کړي دا ډېرې وه یو نیک زیری ده چې یعنی تر اوسه پورې
میخواستم از شما در این قسمت بپرسم که موضوع نهادی نشدن حقوق زنان و جایگاه اونا در داخل افغانستان هم در سیاست و هم در امور اجتماعی و اقتصادی چقدر ای اقداماتی که صورت گرفته و اراده که از جانب حکومت وحدت ملی وجود داره شکل نمادی و سمبولیک داره و یا چقدر ای واقعا اراده قوی وجود داره؟ شما پیشتر به مشکلات و تعداد افکار در داخل حکومت وحدت ملی صحبت کردین. به طور مثال مرز شبکه‌های اجتماعی را هنگام صحبت‌های رئیس جمهور افغانستان در کنگرس ایالات متحده تعقیب می‌کردم که انتقادات وجود داشت که آقای غنی گفتن ما 4 زن در کابینه داریم، ولی گفتن از معلوم نیست که اونا پذیرفته میشن نامزدیشان در شورای ملی افغانستان یا نه. هدف ما ای است که چقدر این شکل نمادی و سیاسی داره و یا چقدر واقعا هم توی یک اراده وجود داره تا ای که زنه او جایگاهی را که برش داده شوا و او جایگاهی را که برش ادامه شه از طرف مقامات حکومتی واقعا عملی شوا.
خب بعضی نشانه های هست که مثبت میشه. اولی که مثلا وظیفه حکومتی بود که در قسمت نامگذاری زنا اقدام اول کنن که این یک قدم عملی اونا گذاشتن و 4 زن معرفی میکنن. این که شورای ملی برخوردشان با کاندیداهای زن چگونه است این نمیشه که کلش ما مسئولیت حکومت بدنیم. اینجا فکر میکنم حالا مسئولیت شورای ملی است که بلیقت زنها باور داشته باشن و بر اونا رأی که لازم است داده شوه و نشوه که هر بار زنهایی که لایق هستن و این بار هم ما بسیار کاندیدای عمده داریم. من فکر میکنم هر کدام از اینا میتونن مدیریت بسیار عالی را به پیش ببرن و یک مسئولیت بسیار عمده به شورای ملی افغانستان هستن که اونا گذشته از همه چیز باید با لیاقت و مدیریت و تجربه زنان اعتماد داشته باشن و به اونا رای اعتماد بدن. اما بعد نهادینت ساختن حقوق زنان در افغانستان چی در راستای اجتماعی سیاسی اقتصادی باشه که صرف وظیفه حکومت نیست، بلکه مردم افغانستان باید که با او شامل جامعه مدنی است، مردم عادی است، برخورد از اینا مخصوصا بسیار در مورد قضیه خانم فرخنده گیرانه است که آدم میبینه یک شهروند بر خودش به یک زن
بلوشه حسن صاحب. البته په دې مواردی که به نور خبری ورس بیا وکو، خوزه غوړم اساسنه پښتنه وکم چې تاسو څومره خوشبینه یاست کله چې تاسو مثلا د ولسمشر وینا واوریدله، همدارنګ د غوی د پالیسی په باره کې مو واوریدله، څه فکر کوئ چې تر کوم اندازې پورې به دولت وتوانیږي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو هغه موضوعات هغه مشکلات چې ست هغه رفع کی او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې باید ورکول سي؟
فکر کوم چې په یوه دوره کې موږ د نسو کولای چې څنګه څه ده دا توقع ولرو چې حکومت څه وادګانې کړې دي او په همدغه دوره کې به د ښځو هغه حقوق چې دوی ته لازم دي هغه ټول لاسته راوړل شي. مګر مثبت اقدامات نیول شوي دي او زه په دې اعتماد باندې یم او دوی چې ټول حکومت کار کړنې ډېرې یو بچي حالت کې روانې دي په ظاهر او چالشونه چې دوی په مخ کې لري. اما سره چې ممکن موږ ولرو زیاتی خزی پر اخباری که فکر کم دا دی هوگو من خزو مسئلیت بیادا دوی هغا وقت دو مقام دوری سی گی دوی زانون اتنا و نسا چی او دی نور خزو سر پا گانا وکره چی سی دی افغانستان اموم خزو تا یو تغییر راولا لیسی.
بله تشکر، زنده باشین. در این قسمت برنامه بازم دوست عزیز ما که در استودیو امرای ما در این ماراتون خبرسازی و خبررسانی امرایی میکنن، البته بازم یاد میکنم تشنه و گشنه
بیابم زبم ورد خیامانه نوکم احمدزای صاحب بردیر منانه چی ترواز پوری هم زمور سره است و زمور بلنم و منه لو پس سدیو که دلت زمور سره ناسی است. احمدزای صاحب در ولسمشر خبری خون واو ریده لی پا اقتصادی لمریتوبونو بندی مشتاس خبری وکره لی پس سیاسی لمریتوبونو که در ولسمشر کوم ټکی ډیر مهم وو؟ البته دوی د فساد په باره کې همیشه وایي چې موږ به مبارزه کوو او خو اوس دا خبره هم وکړله چې موږ نسو کولای چې هغه ټول خلک چې په فساد کې ککړ دي هغه دې ټول لیرې کړو او دوی ویل چې د فساد سیستم باید ختم سي. تر کومې اندازې پورې تاسو فکر کوئ چې دغه یو بدلون دی په ستراتیژۍ کې د افغانستان د حکومت او ولسمشر دیدګاه یا هغه نظر چې دی د فساد په باره کې د حکومتدارۍ په برخه کې هغه څنګه تاسو ارزوئ؟
ګورئ د اوسني حکومت سیاسي اولویتونه که وګورو د پخواني حکومت اولویتونو سره یو څه فرق لري.
بله
هغه د عمل په میدان کې اول خو یو اولویت د حکومت اوس وګورو چې هغه ډیر په ویلو کې نه دی ویل سوی، هغه د ملي حکومت د اتحاد ساتل دي چې دا یو اساس جوړوي د نولو اولویتونو په عمل کېدو کې، ځکه هغه اتحاد له منځه ولاړ نو هیڅ نه عمل کېږي. دویم کم وعده چې دوی خلکو سره کړی دي هغه د اصلاحاتو په حکومت کې، که انتخاباتو، که اداري اصلاحاتو، که نور شیان ول، که سیاسي نظام اصلاح کول ول، هغه اولویتونه په اساس و. بل تاسو څنګه ذکر کړه اداري فساد، اداري فساد یو ډېر لوی مهم ټکی د دې حکومت بلل کېږي، ځکه په پخواني حکومت متاسفانه څرنګه چې د سیاسي مصلحتونو له وجې یا نور مصلحتونو چې ول داغې له وجې نه په اداري فساد سره مبارزه دومره قوي نه وه او سیاسي اراده لږ ضعیفه برېښېده. خو له نیکه مرغه دې حکومت کې دغه سیاسي اراده قوي برېښي او داسې لیدل کېږي چې فساد سره مبارزه جدي وي د تېر حکومت په پرتله باندې. دا داخلي بود لري، همدغه بیا بهرنۍ بود د پالیسي هم جوړوي، د سیاست هم جوړوي چې افغانستان خپل هیواد بهرنۍ هیواد پالیسي څرنګه جوړوي، بالخصوص هغه حلقې چې د افغانستان په شاوخوا کې دي، لکه ولسمشر اشرف غني چې خپل سیاسي خارجي بهرنۍ پالیسي په 15 مختلفو حلقو کې ټاکلې ده په اساس په دغه پاولیتونو په اساس به مخکې ځي. خو مهمه دا ده چې سیاسی اراده د دغه ټول اولویتونو عمل کول لپاره څومره قوي ده. تر اوسه بریښي چې سیاسي اراده قوي ده او دغه به په موافقه توګه سرته ورسوي. خو توقع زه نه لرم چې ډېره سریع تور باندې یا سریع شکل باندې دغه اولویتونه تطبیق سي. کېدای
شي آیا دلیل از توقع پایینتان به خاطر سرعت کمتر از این موجودیت حکومت وحدت ملی است و یا هم گستردگی پیمانه مشکلاتی که افغانستان و رهبران از او با دست پنجه نرم میکنه است.
من فکر میکنم که اردو بود موضوع مهم است، گستردگی مشکلات و داشتن یک حکومت وحدت ملی که همیشه باید تر موضوع اولا موافقه صورت بگیرد بعد قدم برداشته شود. گسترش فساد اداری بسیار بزرگ است، بسطح رسیده که ایچکا آدم در مورد از او فکر کردن نمیتوانست و اداره کردن از او یک عمل بسیار مشکل خواهد بود و از این خاطر فکر کنم زمانگیر خواهد بود.
بله دیر منه نکو آمدزه سب ساسونه از مور جیوبل ملمه زیا بومیا سب چی در جنوبی آسیا در جورنالستانو د جنوبی آسیا د هیوادونو د ژورنالیستانو د ټولنې مشر دی، دوی هم زموږ سره دی. د دوی نه به دا پوښتنه وکړو چې په مطبوعاتو کې د ولسمشر وینا ته څومره وخت ورکول سوی وو، څومره ځای ورکول سوی وو، او دوی به موږ ته دا ووایي چې په ټولنیزو رسنیو کې تر کومې اندازې پورې دغه وینا باندې بحثونه وسوله. ولې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې د فرخوندې موضوع چې وه هغه ته ډېر توجه سوه په ټولنیزو رسنیو کې په تیرو څو ورځو کې. نو څه فکر کوي بومیا صاحب چې که د ټولنیزو رسنیو کم پیسې لاره رقم موږ تاسو وګورو چې هلته بحثونه دي، خلک بحثونه کوي، آیا هغه وخت او هغه ځای چې باید ولسمشر وینا ته ورکول سوی وای په دې محتویاتو چې لري چې تقریبا د حکومت ټول پالیسي څرګندې کړلې، هغه وخت او هغه ځای ورکول سوی وو او که څنګه؟
مننه سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته تاسو ته زه فکر کوم چې دروسه لدینه وړاندې ډېرې او قوي زمیږه حاضر هم ستاسو ته هم په سیاسي ومرني او د ټولنیزو رسنیو په پالینو کې یو پروګرام دی. په دې سره سره هم بیا شون دغه تلته او مشر اشرف غني د سفر په اوږدو کې مدنی حلقاتو کې او حتی تجاری حلقاتو د افغانستان کې یو بیا جرأت را وزیږه او دا جرأت
مهربانی وکي بومیا صاحب ساسو جغ یو لږ سم نه راځي که چیر داس یو لږ مو موقعیت تغییر ورکي کې داسې چې جغ مو شته رسی
و سیدا.
بله بيخي سمسو. بله مهربانی وکي.
نو کله چې تلویزیونونو او رادیوګانو په افغانستان کې د ولسمشر غنی وینا له کانګرس نه د تقریبا 55 دقیقې وینا په مستقیم شکل خبروله، ما له هر چا نه سبب پوښتنه وکړه یا هماغه شیبه چې راسره تماسونه موجود وو، ګڼ شمېر خلک چې موږ چېرته ناست وو دوی په خورا دقت سره دغې وینا ته متوجه وو او هر ټکی په اساس د محاسبي باندې کامنټ ورکول کېده او تبصره پکې باندې کېدله. همداراز کوم استقبال چې لدنه په کانګرس کې اوس دغه تم په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو کې همداراز نورو مبصرینو ورته یو بې ساري تقریبا نړیوال استقبال لقب ورکړ. څه تر اوسه کم وخت د سپیکرز په کانګرس کې د بهرني هیواد یو ولسمشر دونه استقبال شي او ورته په پښو ودرېږي کانګرس مینان. دا ټول هغه څه دي چې نن ورځ دا خبر بیګاته رسوي، خو نن ورځ په مدني علاقاتو کې، تجاري علاقاتو کې، هم سیاسي علاقاتو او هغه علاقات پوزیشن کې نه دی، پوزیشن غیر رسمي کې موجودي، هغه هم تر نه ښه انتباه اخیستی او د افغانستان لپاره د امیدوارۍ نه ډک یو ګام په نښه کاوه. چې دغه مسایل دي چې اوس په باندې هم په ټولنیزو رسنیو کې کله خال خال او کله داسې غورزنګي بحثونه په باندې کېږي او د برقي رسنیو او نن خو پنجشنبه او چاپي رسنیو دلته رخصت دي اکثرا، خو په کومې تفسیري چې په تلویزیونونو د شانو کې روانې دي هغه ډېرې اغېزمنې دي له بیګانۍ استقبال نه او له بیګانۍ وادونه چې ښایي بیا یو ځل افغانستان او افغانستان
مننه بومیا صاحب تشکر زنده باشین
بخت تلفون باشه سره وسی او پیوڅو شبو کې به تاسو درنوریدونکو خبرونه ووري از موږ همکاران سید سلیمان شاه او خالد مفتون صاحب دواړه راغلي دي سټډیو ته او دوی خپل خبرونه وایي او موږ تاسو هاشمی صاحب وروسته به بیا خپل بحث به ادامه ورکو البته درنوریدونکو ته باید وایي چې په 2 بجو چې د افغانستان په وخت لسنیم بجې کېږي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس په د بروکینګز په مرکز کې خبرې وکړي او دغه خبرونه د دغه غونډه به موږ په مستقیمه توګه درنوریدونکو تاسو ته د پښتو او د ریجیبي د ترجمه سره وړاندې کوو
البته شم
مخ کې پام وکړي
اخبار این ساعت و از شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از